شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې محمد حنیف اتمر په رسمي ډول ځان د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړ او پر اوسني حکومت یې یو لړ انتقادونه وکړل. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو، په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي ته د همکارۍ ډاډ ورکړ. راپور نه وایي چې ولسمشر اشرف غنی په خپل انتخاباتي ټکټ کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه معرفي کړی دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته د سفر په دوهم ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن وویل چې خلیلزاد په افغانستان کې د جګړې د بندولو لپاره د خپلو هڅو په اړه قریشي ته معلومات ورکړل. فیصل زیاته کړه چې قریشي هم خلیلزاد ته د سولې له هڅو سره د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ. زلمی خلیلزاد پرون د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالي تحمینه جنجوا سره هم ولیدل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. راپور نوای چې ولسمشر اشرف غنی د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لومړي مرستیال په توګه امرالله صالح خوره کړی دی. ښاغلی غنی ته یوې نږدې سرچینې نن ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر به د یکشنبې په ورځ له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره ولاړ شي. سرچینه زیاتوي چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې به سرور دانش بیا هم دوهم مرستیال وي. لبلې خوا محمد حنیف اتمر نن د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید په توګه رسمن خپل نوم ثبت کړ. د ښاغلي اتمر په انتخاباتي ټکټ کې محمد یونس قانوني د لومړي او محمد محقق د دوهم مرستیال په توګه معرفي شوی دی. ښاغلي اتمر له نوم لیکنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خپل انتخاباتي ټیم د سولې او اعتدال په نوم یاد کړ. د دې ټیم یو غړي برنا کریمي وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم د سولې او اعتدال د ټیم ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د دې سازمان د منځګړتوب مشورتي بورډ کې د غړې په توګه ټاکلې ده. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې نن خپور شو، په دې بورډ کې د چیلي د بهرنیو چارو د پخواني وزیر جوان ګابریل والدس او میرمن سمر د ټاکنې خبر ورکړ. سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې بورډ کې غړیتوب د ته د امکان برابر کړي چې د افغانستان د سولې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پام وړوي. اوس چې د افغانستان د سولې مسله ښه توده ده، ښه به وي که د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان له وضعیته خبر شي. په تیره په داسې حال کې چې بشري حقونه، بشري ارزښتونه او د ښځو حقونه د هغه لپاره مطرح دي. د ملګرو ملتونو د منځګړتوب مشورتي بورډ دنده د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د منځګړتوب په چارو کې د سلا مشورو ورکول او د نړۍ په کچه د منځګړتوب د هڅو ملاتړ دی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 24 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د عملیات د میوند ولسوالۍ په سر بغل سیمه کې شوي. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 4 شکمن کسان هم نیول شوي او د طالب وسلوالو د استوګنې خونې او پټنځایونه او همداراز یو زیات شمیر ماینونه او وسلې هم ضبط شوي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر مسکو غږ کړی چې له امریکا سره د وسلو د کنټرول د تړون د ساتلو له لارې د وسلو د نوې سیالۍ مخنیوی وکړي. ښاغلی ماس نن مسکو ته د سفر په ترڅ کې له روسیې وغوښتل چې خپل هغه ډول توغندي ویجاړ کړي چې د واشنګټن د ادعا له مخې له دې تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال اعلان وکړ چې متحد ایالات به د روسیې د سرغړونو له وجې د منځنی واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون یا INF څخه ووزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال د غوښتنې په ځواب کې له INF څخه د روسیې د سرغړونې ادعا رد کړه. روسي رسنیو د ښاغلي لاوروف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي امریکایي چارواکو مسکو ته لا دمخه خبر ورکړی چې د دوی پریکړه وروستۍ ده او خبرو ته پکې ځای نشته. د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد دوو جټ الوتکو د جاپان د بحیرې پر سر ټکر کړی دی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شویل دي چې 234 الوتکې د جاپان د بحیرې له سواحلو 15 کیلومتره لرې د تمریناتي الوتنو پر مهال په هوا کې سره لګېدلې دي. د دواړو الوتکو پیلوټان د پراشوټ په وسیله په وتلو بریالي شوي، خو معلومه نه ده چې دوی اوس چیرته دي. روسي چارواکي وایي چې د ژغورنې ډلې د هغوی د موندلو لپاره استول شوی دی. د روسیې پاوز ویلی دی چې په دې الوتکو کې توغندي نه وو. او په تاجکستان کې پر روانه اونۍ کې د واورې د خویدو یا برف کوچ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو د کمیټې ویاندې امیدې یوسفوانن ازادۍ راډیو ته وویل چې د غرنی بدخشان سیمې په اشکاشم ولسوالۍ کې د برف کوچ 2 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. میرمن یوسفوا زیاته کړه چې 3 کسان هم په دې سیمه کې د روانې اونۍ په پیل کې د برف کوچ په پیښه کې مړه شول او 2 له هم لا درک دي. تاجک چارواکی وایي چې د جنوري له 14 راهیسې د دې غرنۍ سیمې ټولې لویې لارې بندې دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر نن د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ او حکومت یې تورن کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په خپلواک کې ساتله.
ما از حکومت میخواهیم که از انحصار بر تصامیم انتخاباتی قطع کنه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په روزګان کې پولیسګونو نوي پولیس روزل شوي.
خپل سر مو په خلاصو، په کلشنکو، په ماشینه، په سکیل، په هر شي مو سر خلاصو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د خپلې ډیموکراتي سیالۍ الوتکه نه ده پریښي. نانسي پلوسي افغانستان ته روانه وه. تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. کله ازادي راډیو سره وي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر خپل انتخاباتي ډله اعلان کړه او راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمن کاندید شو. د ښاغلي اتمر انتخاباتي ټیم چې د سولې او اعتدال په نامه نومول شوی، پکې محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه معرفي شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ په رسمي توګه خپل ځان د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه له خپلو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ثبت کړ. ښاغلي اتمر له نوملیکنې وړاندې د خپلو ملاتړو او پلویانو په یوې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري. هغه وایي موږ له حکومته غواړو چې انتخاباتي بنسټونو خپلواکۍ ته احترام ولري، د انتخاباتو په تصمیمونو باندې انحصار قطع کړي. هر ورځ د ملت له مشورې پرته یو نوی تصمیم نیول کیږي. یو ورځ انتخابات ځنډوي، بله ورځ د نوملیکنې پروسه، او بله ورځ هم د انتخاباتي بنسټونو د برخلیک او نورې ورځې د انتخاباتو د قانون د بدلون په اړه خبرې کوي. ښاغلي اتمر زیاته کړه چې حکومت او انتخاباتي بنسټونه باید د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مسؤلانه چلند وکړي څو د ولسي جرګې د انتخاباتو ترخه تجربه تکرار نسي. حنیف اتمر چې خپل انتخاباتي ټیم یې د سولې او اعتدال په نامو نومولی، محمد یونس قانوني د لومړي مرستیال، محمد محقق د دویم مرستیال او محمد عالم سعید د ترکټبارو د قوم پاستازولي په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. ښاغلي اتمر د ریاستي نظام د بدلون خبره په کلکه رد کړه، خو ټینګار یې وکړ چې له بریالیتوب وروسته به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې تعدیل راولي چې له مخې به یې دغه نظام ساتل کیږي، خو د نظام د ښېګڼې لپاره به پکې اصلاحات رامنځته کوي. د محمد حنیف اتمر په خبره په ریاستي نظام کې به د صدارت او د درېیم مرستیالۍ پوستونه او همداشان به د مشورتي عالي شورا چې مطرحې سیاسي او جهادي څېرې به پکې وي رامنځته کوي. ښاغلي اتمر وایي چې له انتخاباتي ټیمې شاوخوا ډېر سیاسي ګوندونه او جریانونه او د مخکني ولسمشر حمید کرزي، صبغت الله مجددي، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور په ګډون نږدې 40 مطرحې سیاسي څېرې ملاتړ کوي. تر اوسه هم عبدالحکیم ترسن، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پیدرام، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق قلومی، فرامر استمنا او حنیف اتمر د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدان کړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیکټ بشپړ کړی او ډیر ژر به ځان کاندید کړي. ټاکل سوی ده چې د جمهور ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 1 نیټه ترسره شي، خو دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري نیټه د راتلونکي 1 په ورځ پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د قانون له مخې دوی په خپلو چارو کې خپلواک دي او چاته هم د مداخلې اجازه نه ورکوي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ټول ملت او ټول متدین ولسته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوې ټاکنې چې مختلف دي د خپل کاندید پلاس په استفاده باندې په پوره استقلالت او مستقلیتوب خپل ټول عمر مخته دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون له اویاو نه زیاتو کسانو د انتخاباتي معلوماتو کڅوړې ترلاسه کړې، خو اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې څو کسان د جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
په راپور کې مو واوریدل چې محمد حنیف اتمر نن د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشۍ انتخاباتو ته رسمن ځان کاندید کړ. ښاغلی اتمر تور پورې کړ چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل هند انحصار کې راوستی دی. همداراز د حکومت د سولې پر روانو هڅو انتقاد وکړ او ویل چې دا هڅې د ملت له غوښتنو سره سمې مخته نه ځي. بل لور ته د ولسمشر اشرف غني ویاند هارون چخان سوري وایي چې کله هم د سولې په برخه کې دومره پرمختګ نه و شوی لکه نن سبا.
په تیرو 40 کلو کې لومړی ځل چې د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري، چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې حکومت کې په جنګ کې د هغو رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې جا خوي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مېز باندې راسي او وبوند مفصل بحث وسی. ادرس سولو د مذاکرات د کومبل ایواد یا کومبل ځای یا کومبل ډالنه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
شغل چخان سوری د څرګندونې ازادي رادیو ته په کابل کې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسولین وایي هڅې پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې پولیس نور هم مسلکي شي او ملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې شاوخوا 55 نوي پولیس له 2 میاشتنیو زده کړو فارغ شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی وای هڅې فیل کړي څو په دغه ولایت کې پولیس ملي او مسلکي کړي. دی وای په دغه ولایت کې پولیس غیر مسلکي دي او ملي نه دي.
زما یوازنی ارزو دا ده چې د افغانستان پولیس ملي پولیسي او مسلکي پولیسي، نو دای شروع ده ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوامدار دغه سي کورسونه ولرو. نو واقعات دغه و چې دلته پولیس باید ټول په یونیفورم کې وسی او شت تعلیم او تربیه ولري او ملي پولیس وسی د افغانستان د هر ګډ نه وسی دلته له هر ملیت نه وسی. موږ په دغه ارزو باندې روزګار لاله دمه دې
ویلره صاحب دلنا
دا فداسیال کې د چپدغه ولایت کې نن 55 ملي پولیس لزده کړو فارغ سو. هاشمی وايي یادو پولیس ته 2 میاشتې نظام زده کړی ورکړي او په خبره یې چې د ټولنې لپاره به ښه خدمت وکړي.
نن تقریبا 55 کسان چې په 2 میاشتې کې دوی ټریننګ سول او دلته نن خپل تقدیرنامه واخیستل شته نامه.
بل په لول یاد زده کړو څخه فارغ سوی پولیس وای د سر په سودا بل خپل وطن او خلکو څخه دفاع کوي.
دلته موږ دوه زده کړې د لاس کړې د پلانم خپل نم د ورور نم د بل داسې دوستو قریب نم دا موږ خپل زده کړې د لاس کړې خپل سر مو په خلاص او په کلشنکو په ماشينه په سکیل پارشي مو سر خلاص د وطن د پاره به چې د شپنجر سره ښه اخلاق شپ وضعیت تلاشی شپ وضعیت دغه هغه اسکر ندی چې د شپنجر سره دیم په کلنچکوپ اخیستی پروژه اخیستی هغه اسکر ندی د مشر خدمت نکی کشر ته نه ګوري د بل و دغه ته نه ګوري هغه اسکر ندی دای چې شپ اخلاق شپ وضعیت ش درځانې تیر کی چې بل و بل څوک لا وضعیت ورکی چې شابستی پربند اسکر دی
لدی سره د دغه ولایت خلک هم د پولیسو له بد چلند څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي له دولت څخه چې یاد پولیس تی ملي او مسلکي کړي
دا سره تړلې دي حکومت بغیر د ملت نه چاره نه لري او ملت بغیر د حکومت نه چاره نه لري دا سره تړلې مګر نه په حکومت کې سره رحمي ستا چې په عوامو زړه وسوځي
ایا جدا سی چلن مر سره وسنه دی کله څنګه جی سولې د خپل روړ ته چلن کې د خپل روړ ته سلی گزاره کینه به جدي داس وکي د حکومت دی دولس حکومت دی چولس نه حکومت نو حکومت سېسو نو ولس به جدا سوي کې د حکومت په مطابق پنسي حکومت به د ولس په مطابق پنسي ټول به جاخص چلن سره وکي کله یو بوډنه جی په کور کې په وزا کې
دا فدا سیال کې د چلې دی وړاندې د ورزګان والی هم ویلی و چې په دغه ولایت کې ټول پولیس غیر مسلکي دي
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په منځني سپد دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي د صدر رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو یو شمیر رسیدلې سمې سنل ولو خو هغه کسان چې د ولسمشر د انتخاباتو د کوم کاندید په پلوي یا مخالفت سمس را لشي ستاسو نظر ته د درناوي سربیره هغه نشول وستل د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوجال وته کې ورکول رد کړی دي راپورونه وايي ټرمپ دا سیال کې دا پریکړه کړې چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشه نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه تفصيل د اسمت چاروان پر راپور کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي د سفر لپاره د پوجال وته کې ورکول رد کړی دي راپورونه وايي ترامپ په داسې حال کې دا اقدام کړی چې د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د مشه نانسي پلوسي هیئت د سفر تیاری نیوه په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اورو
لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او بلجیم ته د خپل دیموکراتي سیالي نانسي پلوسي چې د امریکا د استازو د جرګې رئیس هم ده د سفر مخه ونیوله پرې نه شو چې په پوځي الوتکه کې دا سفر وکړي ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې نانسي پلوسي او د کانګرس نور استازي کولای شي چې د دې سفر لپاره په تجارتي الوتکو کې سفر وکړي یعنی مصرف په خپل غاړه واخلي
بلې سرون صاحب د هغوی د سفر د لغوه کېدو دلیل څه یاد شوی
د دوی د سفر د لغوه کېدو د دلیل په اړه ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې د حکومت د یو برخه پرچاو ده او د ویل چې تاسو ته معلومه ده چې د بودیجې د نه تصویب کېدو لکهبل د امریکا د فدرالي حکومت یو برخه پټه په ولاړه ده د کانګرس غړي د امریکا او مکسیکو ترمنځ د دیوال د جوړیدو لپاره د ولسمشر ټرمپ له لوري 15 میلیارد ډالر چې د غشت دي هغه نه تصویبوي خو کانګرس ورسره کانګرس وایي چې د دې دیوال جوړیدو ته ضرورت نشته له همدې کبله د بودیجې تصویب له ځنډ او خنډ سره مخامخ دی او ویل کېږي چې دا په یو شکل سره د بودیجې د نه تصویب جواب دی
نانسي پلوسي څه ویل دی او ټرمپ له قانوني اړخه دا کار کولی شي
ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ اعلی سر قومندان هم دی او طبعاً چې دا واک لري خو نانسي پلوسي تر اوسه پورې په دې اړه چې سفر ولې لغوه شوی دی یا سفر ولې مخه نیول شوی څه نه دی ویلي د امریکا د دولت د دو چارواکو ترمنځ سیاسي جنجال د دې سبب شوی چې د امریکا د حکومتي ادارو د وی برخې تړل کېدل و بش روزی ته دوام وکړي و غزیشي دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د تړل کېدو تر ټولو اوږده موده بلل کیږي
ستاسو له پیغامونو
زابل د ولایت شمزور له سوالي د خبره کوم اس کم هغه د زابل د خشر روان سور د شاشپاز د خدياتر شمزور ته له سوالي پر هر ځای باندې پولیس له شخصي موټر هم پیسې اخی چې دا نور د خمه اخیزاتي را شکړي له خپل تا ګراته کې به زار کړي موږ پیغام دی ولو مخامات ته ورسې تاسو سلام
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو د تصویر ته سلامونه ورته بعد له سلام نه دا پیغام ده دغه د افغانستان په لچرخي په زندان کې څوغنه نشه ده باندې کېږي د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې به کېږي یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 10 کاله قیدي په سړیته پر سریاکو یا پر چرته پر باندې ورکړی ده مګر خو دلته ازاد دي دلته داسې ازاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اسلام ځای ده مګر دلته دا د اسلام نه ده د ازاد ځای ده نو زموږ د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي ځکه چې حکومت خو دلته خپل تجارت خپل کاروبار پر دې روان کړی ده چې راشه دلته وروره دا نور خلک وروره ټوله روهینیانو سره په ازاد دي موږ ولاکه د باندې د شاو وروینو دا شان پېژندل په زندان کې مو پېژندل ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي په عام خاص باندې څکېږي نو دا ټول افغانستان دپاره دا وروره ځان یو عذاب جوړ کړی ده وسلام علیکم
وعلیکم السلام نورفغان د پکتیا ولایت سمتنه ورسوره د اسلام خیر کلینا تاسو ته خبرس کیار د زاده رادیو ټولو کارکونکو ته اول نظر کې سلام هم بعد سلام د اشرف غنی د خپلګ د کرزی صاحب د دورې نه د مونږ د پکتیا د جنګ او د سمتنه ترمن چې 4 کیلومتره تر رسی کې دا سړک منځور شوې ده په دې ځای هم ورته منځور شوې ده و ملي نه پښو خو کې خو بد وخت نه چې د باز خلکو له خوا نه تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه ورکړ شوی او د سړک ترانزیتي کوملاري چارې بشپړ شوې دي فقط یوازې خام جوړ کړی دی نو په موږ دې پورې کړی که زموږ دا اواز دی رادیو دی لاره نه مسور چارواکو ته تاسو له لاره وره ورسول شي موږ به تاسو نه ډیر منندو یو السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
څنګه خواړه پکار دي ترڅو انسان صحت مند او ووسی په دې اړه پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي او همدارس لکه څنګه چې مخکې وویل ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسون هم دروانې خبری مجلې پورستوي کې لولو خو په پاکستان ته مخ کړو او هلته افغانان په پاکستان کې یو شمېر افغانان د عمران خان د شمنی د عمل کېدو انتظار کوي د پاکستان سر اعظم عمران خان تیر سپتمبر شمنه کړې و چې په دغه هیواد کې لسیزو میشت یو شمېر افغانانو او بنگالیانو ته تابعیت ورکوي صفی الله سنگزی په دې ارتباط د فرانس پرېس اژانس په استناد دا راپور چمتو کړ
لګنی ګونی ډک په خبر چې د پاکستان د اکثر لوی سیمو په څیر پکې لزګو نظر افغانانو سیګي دوی هر یو دلته کاروبار لري او د افغان سپینګری کډوال عظیم خان په څیر ګڼي ل عمران خان غواړي چې په خپل ژمنی وفا وکړي
روغه خبره کوي وایي چې دا 50 کال او 60 کال وشي نو هغه خو وس بوډاګان دي دا غو هغه کیام یو ګور هغه مرو رب بوډاګان دي نو هغه دا چې ولادت زیور کې بس
اکثر افغانان دلته لڅول سيزو راهيسي وسيږي او زينو خپل وطن لیدل هم نه دي عاشق الله جان چې د و بچانو پلار دی وای هر څه دلته آباد دي
زما درې چندو ملته تیر شوه دي او یو چنده د پات تیر شوه دي ولته زما بيخي هر څه زما يعني د ژوند هر تقاضا چې مطلب څه څه غواړم نو ما تلته شته دي نو زه دلته خوشاله مته وسی پاکستان
هغه افغانان چې هم دلته را لوي شوی څوک ودونه هم نور سره کوي د دې لپاره چې دوی کډوال دي یو لدی ډلی شهزاد عالم نومیږي چې په پیښور کې د سپلایو او بوتانو دکان لري
مثال په تور مونږ یو جری سره تعلق جوړ کو نو و یار تر اشتراو ولیک چې زما بو ماتاله درې ټول نه پیله خبر ورته مونږ دا کوی چې مونږ ماجری هغه رښتو مل تخت مشي ټول پرابلم دون اټنشن دی کینو کې سر
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د 13 کال په سپتمبر کې کراچي ته تللی او هلته اعلان وکړ چې لڅول سيزو راهيسي میشت افغانان او بنگالیان حق لري چې دغه هیوا تابعیت ترلاسه کړي هغه ورسته د پاکستان په پارلمان کې هم خپل خبري دفاع وکړه او وی ویل کډوال د ژوند سختي تیروي او په کار د چي بشريت ته د درناوي لپاره هغوی ته تابعیت ورکړل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو پروګرام مخته وړي خو د پاکستان د صدر اعظم تصمیم پر ځای بولی یو نیم میلیون ثبت شوی افغان کډوال په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه یو ته هم تابعیت نه دی ورکړل شوی د پاکستان ځینی سیاستوال عوام خلک بیا لدی چې په خبره په خپل په غنو ستونزو کې ډوب دي د عمران خان دا پریکړه ننګوي هم او وی اول باید د خپل هیواد غمو وخوري
خبری مجلا اوري
څرنګه خواړه پکار دي په دیاړه مو په نړۍ کې لوي سروې اسمت سروان خبروي
په یو تازه څېړنه کې چې د جرمني د فیدریک شیلر په هنتون څېړونکو کړي هغه هیوادونه په ګوته شوی چې د نیمګړو خوړو لکبلې د وګړو ژوند له زیات خطر سره مخامخ دي په دې څېړنه کې د پام وړ ټکی دا دی چې لس لومړي هیوادونه چې د نیمګړو خوړو له کبله وګړي له خطر سره مخامخ دي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه دي. دا څېړنه د روغتیا د نړیوالې موسسې په غوښتنه په یو 50 هیوادونو کې د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ شوې ده. تر ټولو بد وضعیت د ازبکستان شودل شوی. دا هیواد چې په دې لیست کې نوم لومړی راغلی په هرو یو لک تنو وګړو کې 304 نوي تنه د ناوړه یا نیمګړو خوړو له کبله مړه شوي دي. د افغانستان په دې ګاونډي هیواد کې هر کال 15 تنه د زړه په ناروغیو او یا خرابو خوړو مري. په دې څېړنه کې د پخواني شوروي له جمهوریتونو او اروپایي هیوادونو پرته د افغانستان په شمول نور هیوادونه شامل نه دي. د جرمنی د فدریک شیلر پوهنتون د څېړنې پر اساس هغه لس هیوادونه چې د نیمګړي تغذیې له کبله په کې مړینې تر ټولو زیاتې دي په ترتیب دا هیوادونه دي: ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان، اوکراین، مولداویا، آذربایجان، بلاروس، تاجکستان، قزاقستان او روسیه. په څېړنه کې ادعا شوې چې د دغو هیوادونو د خلکو د ډیرو ناروغیو یو علت دا دی چې دوی په خوړو کې زیاته مالګه استعمالوي او سبزیجات، وچې میوې او غله لږ خوري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمسونه په بیلابیلو موضوعاتو ازادي رادیو ته رسیدلې دي، خو البته یو یادونه وکم ځینې اوریدونکي بیا بیا اسمس راستوي او هغه د نور اوریدونکو مخه نیسي، نو په اسمسونو کې درغلي نه ده په کار او یا اداري فساد نه ده په کار. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي، په لوګر کې سخت واوره ووري او له دوو بجو راهیسې پیل شوې ده. یو بل اوریدونکي لیکلي دي، په هلمند کې باران ووري، له زابل هم د باران حال لرو. او له خوست سید فضل الله لیکي، که د هوا حالات په سهارنی او خبرونو کې خبره کړی شبوي. البته جعفری لزابل لیکي، په زابل کې باران دی. سید فضل الله ته باید وایم چې که تاسو چیرته په سمسونو کې د خپلې سیمې د هوا حال راکوي، نو ډیر دقیق به نور اوریدونکي هم ترې خبر شي. عبدالرحمن له کابل لیکي، که طالبان د خارجي قواو د وتلو خبره کوي، نو د افغانستان له حکومت سره د خبرې وکړي او همدا خبرې دی وکړي. او دا غوښتنه دی وکړي چې اشرف غنی هم د په وینا مخکې ویلي و چې خارجي قواوې به له افغانستان وباسو. خو دفترنی پر استول اسمس کې لیکلي، د امریکا د ځواکونه وباسي چې طالبان روغه وکړي. شفی جان زدران له نادرشاه کوټ څخه لیکي، له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې له خپلو افغانانو سره د سولې ناستې ته لومړی ټوب ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشین بند نه کړي، طالبان سوله نه کوي. وطن پال له شاجوی لیکي، طالبان د خپل اختیار نه دي چې سوله وکړي. عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالي پر استول اسمس کې لیکلي دي، که طالبان د سولې له دې زرین موقع استفاده ونه کړي، مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر لیکي، البته دا اسمس په مخکې لوستی وو. او اسدالله له کابل پر استول اسمس کې لیکلي دي، د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خوشاله یو، هیله ده چې ډیر افغانان برخه پکې واخلي. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. البته دا ازادي راډیو خبرونې د سهار له وو د ماښام تر اووه بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په بله خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، ستاسو په خیر.
تشکر از شما شبر صاحب.